سن به د سنبولې څلر وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر نننۍ سفر څارو او د افغانستان د سولې بهیر ته مو د ولسمشر اشرف غنی له تازه هیلو خبرو. خو لومړی خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ګوري. د افغانستان بانک به نن په لسکونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسکونو میلیونو ډالرو د وړاندې کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوا عمده دلیل یو خرڅلاو دی، سیاست پولي او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادیږي هغه تاسو راټولوي. دوام دا ده که موږ ووینو چې بیا له حده چې هیڅ معمول نه درجاتي په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شغلی صدیق زیاته کړه چې د همدی هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیارد ډالر پورې وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو رسنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په روسیه کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. مایک پامپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پر پالیسی سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ ده هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسب نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیرونی په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، 3-4 ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون په مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سرتیاسم یو ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او دغه هیواد مزکنی بشپړتیا له هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 کسان وژل شوي دي. او روسای خبر دا چې سعودي عربستان پرونوویل د یمن د حوثی اغیانو لخوا بشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې لمن ځوړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشه د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جایزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼ میشته سیمه ولګي شي لمن ځیوړ. د یمن حوثی شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي
حکومت افغانستان او مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر پاړه د پاکستان لر سنوی سره د همکار خبريال سمی یوسف زین نظر هم د سر شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستانه بهر ته د ډالر قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاقبران دا به رسیدلی شي.
د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لیو پخوانی خبريال سره شغیدلی.
مصايبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوي او مصايبه نه ثبت شوي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابل کتنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه به پر هغو مخکینیو ژمنو د عمل غوښتنه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر ریاستم په توګه لوړه وکړه. تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل
بنیادی و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است.
دوی مونږ غواړو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. مونږ له پاکستان نه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده ها او تعهدات کې در عمل نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خود سیاسی چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت د دې هیواد د پوست تر اغیز لاندې ده او کابل ته د شاه محمود قریشی سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشی د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ورته عمل هم داسې نه بریږي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د کابل تر سفر یو ورځ مخکې په هند کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له یوې هندي ورځپاڼې سره په مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادو پر همکاري ټینګار وکړ. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژیکي پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثباته افغانستان په یوه باامنه جنوبی آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکا لور ته پر مخ لاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډیر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې له خبرو څه ترلاسه کړي وایي، وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه اخیستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت ترلاسه کولی شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپلو سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږی شي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کمکی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځنی اوربند مثبت فضا یادونه وکړه او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د شپه مو خبر تر لاسه کړ چې په فرا کې د افغان ځواکونو یوه هلیکوپټر استراري ناشته کړې ده. لفراد ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره د فطرت شپ د پيش څرنګ را منسته شوې ده او تلفات پکښته.
تیر شپه ما شام د فرا ولایت د خاکسفید ولسوالۍ د رنج سیمه کوم چې د شندن او فرا ترمنځ د میدان لیکه یا خط په دغه سیمه کې هغه چارواکو تایید کړ چې الوتکې استراري نه البته هلیکوپټر استراري ناشته کړې ده. زه چې مخکې چې ما خبرې وکړې په دې کې چې تر اوسه د 500 تنه د وجل کېدو چې دوی پیلوټان خبر ورکول شوی امباشان وسوال طالبان ادا کړی چې هلیکوپټر غورځولې ده. خو افغان چارواکي وایي چې هلیکوپټر ناشته کړی او ورسته اور اخیسته ده.
احمد شاه فطرت مننه. و بجا او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنکسای کتنه کوي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو درې کلونو کې شاوخوا 90 میلیونه ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال ستریت په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 1550 خزو ته کار پیدا کړی او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف څه مختوړي او د امریکایي ټاکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندې پروګرام چې پروموټ یې بولی په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د خزو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی و. وال ستریت جورنال ورځپاڼې ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام له لارې 1200 خزې په حکومتي ادارو کې شامل شي، خو اوس یوازې 1550 خزې دغه پروګرام له لارې دولتي ادارو کې د کار څښتنانې شوي. سیګار وایي دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسیټ سمدستي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلې چې له برېټانیا ایستل شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 1400 کلونو اوسېدو وروسته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی و. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی و د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانی دغه وژل شوی افغان کډوال د خزي سميرا فضلي په حواله لیکلي چې 13 جمعه په فیسبوک باندې د خپل میړه مړی ولید او لدی پیخي خبره شوه. زین الدین فضلي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې و برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلی چې سميرا فضلي په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلي ویلي څلور وړه بچیان چې شپاړس، دیارلس، شپږ او درې کال عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشان دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیره داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بلل او ویلي دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزښت کیږي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنې د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې دي. د افغانستان بانک رئیس وایي
زه باید تاسو ته وکړم چې دا مارکیټ کې مداخله کول یا اسعار او ارزه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2-3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې ارزه کوي. دا عمده دلیل یو فروش اسعار یا خرڅ لاو دي اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو دې ډالر او په خرڅ لاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یا تاسو راټولوي ترغو وکړي چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول اوجود راوړي، یعنې د انفلاسیون مخه ونیسي. نو بانک مرکزي یو پالیسي او یو هدف هم داره چې د قیمتونو ثبات وساتي، نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په پنځلسو کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې دا د خاطر نه دي چې باید حتما د اسعارو نرخ یو حتی وټاکل شي، چې د اقتصاد له نگاهه یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یا هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څومره تولید لري، څونه استخدام لري، څونه صادرات لري. دوام دا ده کوم ووینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حد چې هیڅ معمول نه درجاتي په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي ارزو کې تر غوښه غیر منظم تغیرات د اسعار او نرخ نه دغه مخنیوي.
سمو د مخکې هم افغانستان بانک میلیونن ډالر بازار ته ارزه کړل، له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسو توقع درلوده هغه مو تر لاسه کړل، یعنی فائدې ورسوله؟
چې اسعار او معلومات تاسو د ډالرو یو عامل اقتصادي وو، بل عامل په دغه دوه میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا
په نیم لاس کې اعلان وکړ چې موږ ایران سره د اټومي قرارداد نووزو اووت. نو اولین ضربه یې په آګست کې وه چې په ایران باندې تعزیرات شوه. دا تعزیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې ډېر سخت ضربه یې ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومان چې دا 1,050,000 ریاله کې یو ډالر او هلته د ډالر راتګ هم ډېر مشکل شوی دی. بنا ګورئ دلته چې یو همسایه هېواد ډالر ډېر قیمت چې وي تاسو ټیټ ډېر طبیعي خبره ده. په ټولو هېوادونو کې دلته احتکاري حرکات شروع کېږي. کسان چې په اسعارو کې معامله کوي دوی خپل شخصي ګټو لپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي. ده احتکاري حرکات چې هلته خرچې شو یو څه ګټه لاسته راوړي.
داسې هم ویل کېږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډېر زیات ولوېد. لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوېد د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نو ویل کېږي چې ایران ته ډېر زیات ډالر قاچاق شول. دې موضوع څومره د افغاني حیثیت ته زیان ورسو؟
دا نه سم را ده ولې چې افغان نه قاچاق کی. هیڅ شک نه سي یو تعداد نه دا ټول سره افغان کې دي کې هغه دي یو تعداد محدود کسان چې دی قاچاق کلاس لري. اما اوس ټول تاسان چې دولت دا دې ته سخت متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاق بران دا به د سګیلې شي قاچاقسته. هیڅ شک نشته تنا ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرت خان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبۍ او نور هیوادو ته. اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات الته زی دې کې. اما حد هیڅ څوک په پیږي تاسو دا یو راځي یو لږ ډالر زی او که یو میلیون زی.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
دا ساجی رادیو خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت د دچسي جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه منلې دي. د منافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. سننوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکارۍ د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د ولسمشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګیدلې تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوې دي. خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لور ته د مانافورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبریالانو ته ویل دا د خاغلی مانافورت لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانېدلې شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي دي چې د مانافورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانافورت په ولسمشر ډانلډ ترامپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګېدلې تورونه منلې دي او له روانو پلاټونو سره یې په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
لاند خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشي پلاوی بنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دواړخي زغوندو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري. تاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په روسیه کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي. او د جرمني سریاسم یو ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
فالمری سر کې کزان راو پیژنې.
زما نوم ګلاقا زميري دی. فعلا د سیمای زورګانونو په اداره کې د ویاند دفتر د سرپرست او همدارنګ د ولایتي همغږي او ارتباطات د امیر په توګه دنده تر سره کوم.
خو مو هم چیرته دند سر سره کړی ده کنه؟
کله چې زه په 2013 کال کې د پوهنتون څخه فارغ شوم، لومړی د رسمي دنده مې له یو خصوصي تلویزیون سره د خبرنګار په توګه باندې پایل کړه. تقریبا 2.5 کال د هغې تلویزیون سره پر دنده پاتې شوم. له هغې وروسته بیا ما د سیمه ایز ارګانونو په اداره کې بست اپلای وکړلو چې خوشبختانه په هغه بست کې د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوم.
تحصیلاتم په کومه برخه کې کړې دي؟
زه د ننګرهار پانتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه فارغ شوم، د ژبو او ادبیاتو له څانګې څخه، او د دې ترڅنګ مې په ژورنالیزم کې هم زده کړې کړې دي. د ادارې او منیجمنت په برخه کې مې لړ مهال زده کړې کړې دي او په ګڼ شمېر ورکشاپونو، روزنیز ورکشاپونو او کنفرانسونو کې مې ګډون کړی دی چې هغه د ستراتیژیک ارتباطاتو، سوشل میډیا او رسنیو مدیریت او هماهنګۍ په ګڼ شمېر ورکشاپونو کې مې برخه اخیستې ده.
ډېر ښه دی. که یوه جالبه خاطره مو په پای کې راته ووایي، ښه خاطره، جالبه خاطره چې تاسو نه هېرې.
زه به مې یوه د خبرنگاری د کار و خاطره در سره شریکه کړم چې زه محصول وم په پنتون کې. ما په یو ځای کې د اخبار سره کار شروع کړلو په افتخاری ډول، ترڅو زه وکولای شم چې د ژورنالیزم په برخه کې څه تجربه مې زیات شي. د اخبار مسول مدیر ما ته وظیفه را وسپارله چې د مغاړوند ولایت د معرف د رئیس باید مرکه وکړي. زه چې کله وسایل مې واخیستل، دا ریکارډر چې دی، دا ریکارډر ما فکر وکړلو چې ما دلته ګل کړی دی. کله چې زه مرکې ته لاړلم، هغلته چې کله ما ریکارډر چالان کړ، هغه وخت وسایل ډیر عالي نه و. سړی پوشي وادي ریکارډر و، خو زور باندې پوه نه شولم. نو ما هغلته خاموش کړی دی. کله چې ما مصاحبه خلاصه کړله او بیرته راغلم چې هلته مې خاموش کړی، ما فکر کړی چې دا خاموش شوی دی، در حالی کې چې بیرته چلند شوی. کله چې دفتر ته راغلم، مصاحبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوي و، مصاحبه نه وه ثبت شوي. خو زه یو شی چې زه متوجه کړم، ما هلته د خدای فضل و چې یاداشت د مرکې ټول جزئیات مې نیولي و، یاداشت مې نیولی و. اما د اخبار دپاره خو ښو غږ نه و په کار، یوازې لیکل په کار و. یعنی ما دومره یاداشت نیولی و چې هیڅ هغه غږ ته ضرورت پیدا نه شول. د مغه یاداشت نه مې هغه خپله مرکه تکمیل کړه. نو دا ما لپاره ډېره جالبه خاطره وه.
ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشتې غنی وړاندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا ساجر د خبرونې د سهار لوود ما شام ته روبه جو پوری په منځني سپدول شپښ نیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په azadiradio.com کې نیولای شي. د خبري مجله محمد تل سرته ورسیده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سهار بخیر.
صبح